یو تاسو اوریدونکو هم ډیره زیاته مننه چې په خبرونه کې مړو ګډون وکړه. تر راتلونکي خبرونه چې ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضرې کو. الله مو مل.
ستوري مشای وخت په کابل کې د مازدیګر 4 بجې شوې روانې یو ست خبرونه ته موزه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هر کله کوم. د روان سات په لومړۍ نیمایي برخه کې د غنو نورو خبري موضوع تر څنګه ورې چې افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون د بشري حقوقو په نړیوال سازمان لدی عمل انتقاد کوي چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر په بشري سرغړونو تورن کړی دی. د بشري حقوقو د نړیوال کمیسون د دغه ایده په اړه مو د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان نظر هم پوښتل ده. د انصاف پلټکی او د ورکو شو عزیزانو دوه نس پروګرامونه هم د دې سات په دوهمه نیمه کې خبريږي. خو تر دې هر څه د مخه نوریاس نوري د افغانستان سیمه نړۍ خبر نوړاندې کوي.
بلکه د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان دفاع وزارت په بادغیس کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د 14 بهرنیو وسله والو د نیول کېدو خبر ورکوي. د پاکستان سره محکمې د پولیسو پر یو پخواني افسر د اعدام عملي کول د هغه د رواني ناروغۍ له امله ځنډولې دي. د اسرائیل صدر اعظم وایي د اسرائیل پوځ تېره ورځ په سوریه کې د ایران د وسلو پر زیرمو هوایي برید وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت په بادغیس کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د 14 بهرنیو وسله والو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسله وال په جووند ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي.
د بادغیس ولایت په جووند ولسوالۍ کې تیر شپه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې 14 تنه وسله وال د شین جدي هغه نیول شوي دي، لس تنه وژل شوي دي. البته دغه 14 تنه وسله وال تروریستي دای شین چې ودا د بهرني اتباع وو او دا د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې چيري نیول شوي دي.
د دفاع وزارت ویان په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل او د هم نه د معلومه چې دغه وسله وال کوم هیوادونو اتباع دي. افغان چارواکي په فاریاب کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون د شلو وسله والو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 209 هم شاهین قلو اردو لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې ولایت په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې نن سهار د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د قاري تاج الدین په نوم د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو د عمومي قومندان په ګډون شل وسله وال طالبان ووژل شول. دوسونه هم شاهین قلور دو وای قاری تاج الدین په خواجه سبز پوش او شیرین تگاب ولسوالیو کې په ډیر تر روسي حملو کې لاس درلود. د دې قلور دو په وینا په دې عملیاتو کې ولسی وګړو ته زیان نه رسیدلی. د قلور دو د غراز نن په یوې بلې جلا خبر پانه کې په یو هوایی برید کې د بلخ د زهري ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نومول شوی ولسوال قاری قدرت الله سره د هغه د ولس ملګرو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د خبر پانه له مخې دغه هوایی برید پرون زهري ولسوالۍ ته په لاره د قاری قدرت الله د موټرو موټر سایکلونو پر کاروان د بلخ ولایت په شولګره ولسوالۍ کې وشو. د دواړو بریدونو په اړه تر اوسه پورې وسله وال طالبانو څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې پولند د سفارت شارزده فریزار کړه او د هغې نړیوال کانفرانس په وړاندې چې دا هیواد به له متحدو ایالاتونو سره په ګډه د منځني ختیځ او په ځانګړې توګه د ایران په اړه کوربتوب کوي ورته خپل اعتراض وړاندې کړ. د ایران د ایرنا خبري آژانس د راپور له مخې د دې وزارت یو چارواکي د پولند شارزده فر ته وویل چې دغه پریکړه چې پولند راتلونکې میاشت دغه غونډه جوړوي دا د ایران په وړاندې دښمنۍ یو عمل دی او تهران به د پولند په وړاندې یو شمېر ځوابي اقدامات وکړي. خبر له مخې د پولند دغه ډیپلومات دغه کانفرانس په اړه معلومات ورکړل او ویل چې هغه د ایران ضد نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مایک پومپیو ویلي چې د وزیرانو په سطحه یوه غونډه به په وارسا کې د فبروري په 14 او 14 وشي او په هغې کې به د منځني ختیځ پر سولې او ثبات هم په دې سیمه کې د ازادۍ او امنیت پر مسایلو تمرکز وشي. پومپیو ویلي چې په دې غونډه کې به یوه مهمه موضوع چې په سیمه کې به ایران له خپل ورانوونکي نفوذ څخه کار نه اخلي هم شامل وي او د دې مسلې ډاډ به اخیستل کېږي. د پاکستان سره محکمې د پولیسو پر یو پخوانی افسر د اعدام عملی کول د هغه د رواني ناروغۍ له امله ځنډولی دی. دوه کسیز قضایي هیئت به د خضر حیات د ژوند ژغورلو لپاره پر هغې غوښتنې غور کوي چې د هغې د مور لخوا د محکمې ته وړاندې شوې ده. حیات په 2003 میلادي کال کې په ډزو د یو پولیس د وژل کېدو په جرم په اعدام محکوم شو چې وروسته د زندان د روغتیایي چارواکو لخوا په 2008 میلادي کال تشخیص و چې هغه په شیزوفرین ناروغۍ اخته دی. په پام کې وه چې نوموړی بل سبا د جنوري په 15 اعدام شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې د اسرائیل پوځ تېره ورځ په سوریه کې د ایران د وسلو پر زیرمو هوایي برید وکړ. د هغې دفتر لخوا نن په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې نتنیاهو نن د کابینې غونډې ته له 6 ساعتونو وروسته په سوریه کې د دغه هوایي برید خبره تایید کړه. ویل چې پر دې برید کې د دمشق هوایي ډګر کې د ایران د وسلو او تجهیزاتو ډیپوګانې په نښه شوې وې. نتنیاهو وویل چې دغه وروستۍ حملې ښیي چې موږ په سوریه کې د ایران د کړو وړو په اړه ډېر قاطع یو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکوي چې د یو شمیر فدرالي دولتي ادارو تړل کېدل به چې تر اوسه سابقا نه لري دوام وکړي او ملامتي به د ډیموکراتانو په غاړه وي. ترامپ پرون په ټویټر ولیکل، موږ به تر هغو چې ډیموکراتان بیرته له خپلو رخصتیو راځي او بیرته کارونه پیلوي و اوږده موده غیر فعال یو. د امریکا د کانګرس دواړه جرګې به د شنبې او یکشنبې د ورځو له رخصتیو وروسته د دوشنبې په ورځ بیرته کار پیل کړي. د امریکا د یو شمیر فدرالي ادارو پر تړل کېدو پرون 21 ورځې واوښتې چې دا د امریکا په تاریخ کې په نوي لسیزه کې د پخواني ولسمشر بیل کلینتن په دوره کې تر ټولو اوږده موده وه چې ثبت شوې وه. د فدرالي ادارو شاوخوا 800,000 کارکوونکي یا کار نه کوي یا هم بې تنخوا کارونه سرته رسوي. ډیموکراتان له دې ډډه کوي چې له مکسیکو سره د امریکا په پوله د هغه دیوال د جوړېدو لپاره 15.1 میلیارد ډالر بودیجه ومني چې ټرمپ یې غوښتنه کړې ده. او ټرمپ چې له مکسیکو د غیر قانوني کډوالو او مخدره موادو د مخنیوي لپاره د دغه دیوال جوړېدل ضروري بولي، ویلي چې تر هغو به د کانګرس لخوا وړاندې شوې بودیجه تصویب نه کړي چې دغه دیوال ته د جوړېدو لپاره پکې دغه پیسې په پام کې نیول شوې نه وي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د بشری حقوقو نړیوال کمیسیون لخوا د افغانستان د دفاع وزارت په سرپرست اسدالله خالد د بشری حقوقو د سرغړونې تورونو یو لړ خبرګون نه راپرولې.
کامل نه دو د دې د افغانستان د افغانستان د خلکو د لیګت پر ضد، د افغانستان د خلکو د سرنوشت پر ضد، د استقلالیت پر ضد.
د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدلو کمیسیون رئیس عبید الله بارکزی و په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو سازمان به وایي چې اوس مهال په دې موضوعاتو د تمرکز وخت نه ده.
زه فکر کوم چې په یو کس باندې دا کار نه پاکیږي او سمون نه رامنځته کیږي، وایي چې په یو ګل نه پسرلی کیږي.
په یو بل راپور کې بیا وایي چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي عدلي او قضایي سکتور لا هم له ننګونو سره مخ دی. دا شان له دې هم خبرې کې چې د افغانستان مشرانو جرګه وایي د افغانستان د سولې خبرې باید د افغان حکومت او ملت نه پټې نه وي او کنه نو هیواد په یو بل ناورین سره مخ شي.
پیغام به دخیلو هیوادونو ته دایي چې بغیر د افغانستان او د افغانستان د ولس او د افغانستان د نظام پرته د سولې په رابطه بحث کول او یا تصمیم نیول ته به د افغانستان لپاره د یو بل ناورین بحث وي.
د انصاف پلټکیو د ورکوښو عزیزانو 219 پروګرامونه هم د دې سات په دوهمه نیمای کې خبريږي. هله دا تر پایه مو ملتیا وکړي. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول هیواد او د اف ام په 13.5 صفو د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په رڼا توګه اوریدل شي. دا هم د خبرونې د سر موضوع. د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدلو کمیسیون د بشري حقوقو د نړیوال سازمان لخوا د افغانستان د دفاع وزارت په سرپرست اسدالله خالد د بشري حقوقو د سرغړونې تورنه په کلکه ردوي وایي نوموړی په هیواد مین یو ملي شخصیت دی. د دغه کمیسیون رئیس عبید الله بارکزی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د بشري حقوقو په نړیوال سازمان انتقاد وکړ چې اصلي مجرمین پریخي او په سمو کسانو تور پورې کوي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم د بشري حقوقو سازمان د پریکړه له منطقه لري ګڼي. اجمل تورمن او نور جزئیات.
ورسته له هغه چې د بشری حقوقو نړیوال سازمان د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد د بشری حقوقو سرغړونکو غړنلو او له افغان حکومت سره له نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو وغوښتل چې د نوموړي په محاکمه کولو کې مرسته وکړي، د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدلو کمیسیون خپل د انتقاد غږ پورته کوي. د دغه کمیسیون رئیس عبید الله بارکزی د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې په خاغلی خالد لګیدلی تورونه رد کړل او نوموړی پر هیواد مین یو ملي شخصیت یاد کړ.
کامل نه ردو دا د دې د افغانستانه د افغانستان د خلکو د ملي ګټو پر ضد، د افغانستان د خلکو د
خاغلی بارکزی وای د ملي وحدت په حکومت کې داسې څیرې ډیر دي چې بشری ضد جرمونه ښکارا او ټولو ته معلوم دي. د بشری حقوقو نړیوال سازمان ولې د هغوی په اړه د خبره نه کوي؟ دا انتقادونه او پوښتنې داسې مهال څرګندېږي چې د بشری حقوقو نړیوال سازمان پرون په یو راپور کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد د بشری حقوقو سرغړونکو بللې او ویلي چې نوموړي په کندهار کې د ولایت پر مهال شخصي بندیخانې درلودې او خلک یې ځورول. په راپور کې راغلي چې اسدالله خالد د قربانیانو کورنۍ ګواښلې وي او ورته ویلي و که چیرې په دې اړه څه ووایي وبه یې وژني. د بشری حقوقو نړیوال سازمان په دغه راپور کې ویلي چې افغان حکومت د خاغلی خالد د محاکمې اراده نه لري او دغه هیواد سره یې لمرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې د نوموړي په محاکمه کولو کې مرسته وکړي. په راپور کې وړاندې راغلي چې د امریکا متحده ایالات او کاناډا د دغو هیوادونو د قوانینو له مخې قانون ته د اسدالله خالد د سپارلو توان لري او ورڅخه غوښتي دي چې په دې برخه کې لاس په کار شي. د بشری حقوقو نړیوال سازمان د غشان له اروپایي ټولنې هم غوښتي چې پر افغان حکومت جدي بندیزونه ولګوي او له دغه هیواد سره خپلې مرستې بندې کړي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر ساپه هم د بشری حقوقو د سازمان دا پریکړه له منطقه لري کړي.
وایي به چې ټول هغه جنایتکاران د جنگي د افغانستان کې وو یا د بشر د حقوقو متخلفین دا باید وخت ده چې محکمې ته ساوکړي. هغه وخت چې دا نوې مقرر شو وایي به چې ولې یو جنایتکار جنگي دی وزیر دفاع مقرر کړ او چې اوس به خبره کوي. فکر کوم دې کې د شخصا د خالد مخالفین شخصي یا سیاسي تاثیرات لاندې دا خبره شوې ده او کوم څه وړاندې شوې دي هلته زه په دې کې کوم منطق نه وینم.
د بشري حقوقو نړیوال سازمان داسې مهال په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو او جنگي جنایتکارانو د محاکمې غږ پورته کړی چې مخکې لدی د 2018 میلادي کال په وروستیو کې په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې له افغانانو غوښتي ول چې د 2013 کال تر جنوري میاشت پورې په خپل هیواد کې د جنگي او بشري ضد جرمونو پیښې دوی سره په انلاین ډول ثبت. د معلوماتو مخې یوازې په دې لړ کې 1.1 میلیونه افغانانو له دغه محکمې سره خپل شکایتونه ثبت کړي دي، خو یادې محکمې تر اوسه پورې په دې تړاو په رسمي ډول د خپلو څېړنو اعلان نه دی کړی او نه هم په یاد جرمونو د تورن کسانو نمونه افشا کړي دي.
من نشه از دیر تا غوگی است پا هم دی موضوع تم که گو پا هم دی حال که دا افغانستان دا بشری حقوقو سازمان رئیس وایی که دا جنگی جنایتکارانو او یا دا بشر حقوقو دا سرغړونو پورانده دا محاکمه خبره که گینو پا عموم که پایدوشی زکا پا خبره دیره لدوی پا دولت که پا لورو پوستونو کار که بی. لالگل لال از دیر ریو سر پا مرکه که ویل چه اوز پا دی موضوعاتو دا تمرکز وقت نده. لخاغلی لال سر از ما همکار اجمل تورمان مرکه کرده و پا سر که دا اسدالله خالد پاره د بشری حقوقو د نړیوال سازمان د سرګندونو په تړاو د نوموړي نظر غوښته ده.
موږ نظر عمومي دا ده چې کیږي نو باید د ټولو ناخیزین یا هغه خلک چې د بشری حقوقو په سرغړونو باندې تورن دي نو اکثریت په دولت کې په لوړو پوستونو باندې کار کوي باید د الف نه تریا پورې د ټول سیستم باید د خلکو نه پاک شي. زه فکر کوم چې په یو کس باندې دا کار نه پاکیږي او سمون نه رامنځته کیږي وایي چې په یو ګل نه پسرلی کیږي. که چېرته نړیوال نهادونه زه فکر کوم چې په کوم بنیادونو باندې د یو کس مورد هدف ګرځوي والی په مجموع کې ټول هغه جنایتکاران چې هغوی په دې څلوېښت کلونو کې او خصوصا په دې اوولس کلونو کې کوم جنایتونه بشري ترسره کړي دي باید ټولو ته په یو سترګه باندې د هغې سره برخورد وشي. مطلب مې دا دی چې
چې وخت را رسېدلی دی چې د هر څه
دا وخت فکر کوم چې اوس به د دې لپاره ډېر مناسب ځکه نه وي چې افغانستان کې وضعیت ډېر ترنګلی دی. هغه وخت کې چې کله د دې سیستم د چاڼ یا د پاکېدو زمینه مساعد وه هغه تقریبا د 2001 کال نه تر 2012 یا 2013 پورې دغه وختونو کې دغه مسایل ډېر ښه کېدل او همدغسې افغانستان د نړیوال جنایي محکمې غړیتوب هم ترلاسه کړ. په ډېر تعصب سره چې تر اوسه پورې په دې باندې ونه توانېده او نه په حکومت کې سیاسي اراده هم رامنځته نه شوه چې په دغه اړوند باندې کار وکړي. نو دا یو ستونزه ده چې په ځای باندې پرته ده او په یو اسدالله خالد باندې فکر نه کوم چې دا مسله تمامه شي او یا د دغه ګند ټول د حکومت نه اخواته شي.
ستاسو سیړه دی څخه ښاغلی لال چا واقعا د کسانو باندې چې تورونه دي دوی رښتیا هم په جنگي جنایتونو او بشري حقونو نه په سرغړونو مسایلو باندې تورن دي؟
په دې کې شک نشته چې افغانستان کې ډېر اوږده جګړه تېره شوې ده او ډېر بشري جنایت رامنځته شوي دي او ډېری خلک په دې باندې تورن شوي دي او په دې حقله باندې ځینې هادونو مستند سازم کړې ده او د دې په څنګ کې د حکومت دنده هم ده او د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې او څارنوالۍ دنده هم دغه ده چې په دې اړوند باندې نوره مستند سازي وکړي تر څو پورې هغه د بشر د حقونو سرغړونکي یا جنایتکاران چې دي هغه محکمې ته کشکاګر شي او د هغې د خپلو اعمالو سزا وګوري.
مخکې درته چې د افغانستان د مشرانو جرګې د رئیس او غړو د څرګندونو مو خبر کړو چې د سولې په اړه نن کړی دي. لاغه وړاندې مهمه مسله دا ده چې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال د انتخاباتي کمیسیونونو د کار د څرنګوالي له امله د حکومت حیثیت او اعتبار تر پوښتنې لاندې راغلی دی. سروردانش د یکشنبې په ورځ د حقوقي مرستو د ملي کانګرې په غونډه کې وویل کمیسیونونو د خلکو د صبر کاسه ډکه کړې او خلک نشي کولای چې نور د کمیسیونونو کمزوري وزغمي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا له سیاسيونو څخه د ملاتړ غوښتنه کوي وایي د کمیسیون خپلواکۍ ته باید درناوی وشي. یوسف خان ځدران دغه موضوع تعقیب کړی دا موضوع پړه ریپورت لري.
د افغان ولسمشر دوام رسیال د دغه هیواد انتخاباتي کمیسیونونه یو له هغو بنسټونو ګڼي چې په وینا یې نه یوازې خپله وظیفه یې په ښه شان نه ده ترسره کړې بلکې د خلکو په حق یې هم جفا کړې ده. سرور دانش د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجو ځان ته په اشاره وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د کار په اړه د حکومت او خلکو حیثیت او اعتبار تر پوښتنې لاندې راغلی دی. ښاغلی دانش چې د یکشنبې په ورځ د حقوقي مرستو ملي کانګرې ته خبرې کولې ستونزو ته په کتو ټینګار وکړ چې د ملي وحدت حکومت مکلف دی تر څو د خلکو د حقونو د پایمالي دود مخنیوي په هدف په دې برخه کې هر اړخیز اصلاحات ترسره کړي. دوی انتخاباتي کمیسیونونه باید پوه شي چې د خلکو د صبر کاسه ډکه شوي او تر دې زیات نشي کولای د کمیسیونونو کمزوري وزغمي. اوس د ملي وحدت حکومت مکلفیت دا دی چې هر اړخیز اصلاحات تر لاس لاندې بنیسي او نور د خلکو د حقونو د پایمالیدو مخنیوی وکړي. نوموړي وویل کچېرې په دې اړه اقدامات ترسره نشي د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو نتیجې به له تېرو پارلماني انتخاباتو هم بدې وي. ښاغلی دانش که څه هم د ممکنه اقداماتو په اړه څه ونه ویل خو له دې وړاندې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسي جرګې انتخاباتو د نتیجو له اعلان سره به په کمیسیونونو کې هم لازم بدلونونه رامنځته شي. د امریکا سفارت هم وړمه ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې تخنیکي ستونزې وي نو ځکه په انتخاباتي بنسټونو کې د جدي اصلاحاتو راوستل لازمي دي. دا انتقادونه لاغي وروسته مخ په ډیریدو دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه دی توانیدلی چې له نږدې درې میاشتنی انتظار وروسته هم د ولسي جرګې نتیجې اعلان کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا پر دغه بنسټ د انتقادونو په غبرګون وایي سیاسيون باید د انتقادونو له لارې هڅه ونه کړي چې سیاسي فشار راوړي. د دغه کمیسیون د بیان مرستیال زبیح الله سعادت یې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون هڅه ده کوي تر څو حق اقدار ته وسپاري او که څو ورځې ځنډ په دې کې راځي دغه ځنډ د افغانستان د خلکو په خیر زه بولم او زمونږ غوښتنه له ټولو سیاسونو څخه دغه ده چې دوی باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپلواکۍ ته احترام وکړي او په ورته وخت کې دوی پر کمیسیون باندې سیاسي فشارونه را نه وړي د دې په خاطر باندې چې دوی هغه خپلو موخو او اهدافو ته پکې ځان ورسوي او یا هم هغه شخصي موضوعات چې دوی غواړي هغه وپالي.
خو ښاغلی سعادت له پوښتنې سره هم دا مشخصه نه کړه چې څوک د سیاسي فشار له لارې هڅه کوي چې په کمیسیون خپلې غوښتنې مطرح کړي.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا نور راپورونه خبرونه مرکه تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په فیسبوک پانو ټویټر همداشان زموږ په ویب سایت کې هم ولولئ. پته ده www.azadiradio.com. بل موضوع دا چې د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي او رئیس وایي د افغانستان د سولې خبرې باید د افغان حکومت او ملت نه پټې نه وي او کنه نو هیواد به له یو بل ناورین سره مخ کړي. دوی د خبرې د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې علي شورا وایي په مجموع کې سیمه ییز روحیه د افغانستان د سولې په ګټه ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمیر غړي او رئیس په دې باور دي چې د افغانستان د سولې روانه پروسه چې د امریکا او د سیمې د ځینو هیوادونو په هڅو پر مخ وړل کیږي هر ډول خبرې او پرمختګ باید له افغان حکومت او خلکو نه پټ نه وي. دوی د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د افغانستان د سولې پروسه یو حساس پړاو ته رسیدلې او که دقت پکې ونه شي او د افغانستان ګټې او ارزښتونه پکې په پام کې ونه نیول شي هیواد به له یو بل ناورین سره مخ کړي. د مشرانو جرګې رئیس عبدالحادي مسلمیار په دې اړه د جرګې د یو شمېر غړو له بحثونو وروسته وویل
پیغام به مو دخیلو هیوادونو ته دایي چې بغیر د افغانستان او د افغانستان د ولس او د افغانستان د نظام پرته د سولې په رابطه بحث کول او یا تسلیم نیول دا به د افغانستان لپاره د یو ناورین بحث دی. باید دا تسلیم ونیول شي چې هر هغه څه چې مخته راځي اول د افغانستان حکومت او حکومت مکلف دی چې د خپل ملت سره مشوره وکړي.
د مشرانو جرګې زینو غړو له دې ډلې ګل احمد اعظمي وویل کومې خبرې چې د سیمې په کچه د افغانستان د سولې په اړه کیږي ټولې له خلکو او حتی له افغان حکومته پټې دي. دا په داسې حال کې ده چې له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د مذاکراتو په اړه د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په وروستیو شاوخوا دریو میاشتو کې پاکستان، عربي متحدو اماراتو، قطر، ازبکستان، تاجکستان او ځینو نورو هیوادونو ته سفرونه کړي او د یادو هیوادونو له چارواکو سره یې للیدو وروسته افغان حکومت د خپلو هڅو او پرمختګونو په اړه راپور ورکړی ده. سربیره پر دې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی تیر اونۍ پاکستان ته سفر وکړ. ښاغلی داودزی په خپل دغه څلور ورځني سفر کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي او د هغه هیواد له شمیر سیاسي او مذهبي مشرانو سره وکتل. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له ښاغلي داودزی سره د پاکستاني چارواکو خبرې هیله بخون کوي. د دغه شورا د اجرایوي پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسمیار آزادي راډیو ته وویل
آقای داودزی از سفر خود راضی بودن، اونا به عقیده بودن که
دو بیل خاغل داودزی لخپل سفر راضی ده. ده پا ده عقیده ده چه ده پاکستان ده حکومت سیاست او پوز ترمنز ده افغانستان ده سول او ثبات اروند یو همغگی رامنسته شوی او لسیاسی پلو و عمومی روحیه هم داسه ده چه کولیش ده افغانستان ده سول پگتر زمینه برابر شی
به نفس صلح افغانستان.
خاغلی قاسمیار وایي د سولې د مشورتي عالی بورد جوړېدل د دې ښکارندوی کوي چې د سولې پروسه له خلکو پټه نه ده. د افغانستان د سولې عالی شورا دا هم وایي چې د پاکستان وسنی کمزوري اقتصادي وضعیت ته په کتو هغه هیواد منلی چې د افغانستان سوله د پاکستان د اقتصاد په ګټه ده. له همدې امله غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لپاره هڅې وکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
لملتیا مو مننه چې ازادي رادیو مو انتخاب کړی دی او تاسو د ازادي رادیو د مازدیګرنۍ خبری مجله اورئ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي عدلي او قضایي سکتور لا هم له ننګونو سره مخ دی. د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش د افغانستان د حقوقي مرستو ملي کانګرې ته په وینا کې وویل اداري فساد له کاره لوېدلې اداري سیستم او نامنیو عدلي او قضایي سیستم اغېزمن کړی دی. په ورته وخت کې د عدلي وزیر عبدالبصیر انور په دې ناسته کې ومنله چې د حقوقي مرستو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. تفصیل د ناجیه صاحب په راپور کې.
پا په عدلي او قضایي ارګانونو کې د موجوده ستونزو او ننګونو په اړه د خلکو تر شکایتونو وروسته اوس د افغانستان جمهوري ریاست هم دغه ستونزې تاییدوي. د جمهوري ریاست دویم مرستیال سرور دانش د یکشنبې په ورځ د افغانستان د حقوقي مرستو ملي کنګرې ته په وینا کې وویل
هنوز هم فساد گسترده اداري
لا هم فساد نامنه او د بشري ظرفیت کمښت دولتي ادارو ترمنځ د همغږۍ نشتون له کاره لوېدلې اداري سیستم د زیربنا نشتون او په ناامنو سیمو کې د دیو قضایي ارګانونو د کارکوونکو نه حضور له هغو ستونزو دي چې د دیو قضایي خدماتو په وړاندې لښته خنډونه دي.
نوموړي همدارنګه د مدافع وکیلانو کمښت د سړنو او کشف پر مهال حقوقي مرستو ته کم ارزښ ورکول نورې ستونزې وګڼلې. د ښاغلي دانش په وینا د معیارونو پر بنسټ دېرش میلیونو وګړو ته د نږدې 15,000 مدافع وکیلانو او حقوقي مرستو اړتیا لیدل کېږي چې په افغانستان کې دا مهال دا شمېره 5,000 ته رسیږي. خو ښاغلي دانش دغه شان په عدلي او قضایي ارګانونو کې له یو شمېر پرمختګونو هم یادونه وکړه. د اداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي د عدلي او قضایي اصلاحاتو پروګرام د 400 تقنینی اسنادو تر لاس لاندې نیول او په قضا او سرنولۍ کې یو شمېر نور اصلاحات له مهمو پرمختګونو وشمېرل. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ولسمشر غني له فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې لمانځغونډې ته وویل چې په بېلابېلو برخو کې په ځانګړي ډول عدلي او قضایي ارګانونو کې لازم اصلاحات راغلي. د حکومت اجرایي مشر عبدالله عبدالله هم تر دې مخکې ویلي چې د افغانستان لویه سرنولۍ په ښه لوري روانه ده او د قانون د حاکمیت لپاره په افغانستان کې اساسي ګامونه اخیستل شوي دي. خو د یو شمېر راپورونو پر بنسټ اداري فساد په یو شمېر ولسوالیو کې د محاکمو او سرنولیو کم فعالیت او په عدلي او قضایي ارګانونو کې اړیکې د دې لامل شوې چې خلک غیر رسمي محاکمو ته مخه کړي. په ورته وخت کې د عدلي وزیر عبدالبصیر انور هم په دې ناسته کې که څه هم له یو شمېر لاسته راوړنو یادونه وکړه، خو ویل چې د حقوقي مرستو په برخه کې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
موږ د نړیوال بانک له لوري واوې د حقوقي مرستو بستونه درلودل، خو د نړیوال بانک د پروژې په ختمېدو سره د 2018 میلادي کال په مې میاشت کې موږ له ستونزو سره مخ شو. له بلې لوري د حاکمیت عالي شورا د کارکوونکو د امتیازاتو په تړاو ځینې پریکړې وکړې چې تر اوسه پلې شوې نه دي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د عدالت پروژې مشر په دې ناسته کې وویل چې د قانون حاکمیت په ټولنه کې د هوساینې او پرمختګ لامل ګرځي، چې په وینا یې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د قانون حاکمیت اړین دی.
تاسو موږ کلاس د رادیو ناوړه د افغانستان د ملي مشارکت ګوند په ایران او پاکستان کې لازدي غوښتون کوډلو ملاتړ کوي او له افغان حکومت هم دا تمه لري. دغه ګوند رئیس نجیب الله کابلی د یک شنبه پر ورځ په کابل کې به خبري ناشته ته په وینا کې پاکستان په بلوچستان ایالت کې د بلوچستانو له حقونو په سرغړونه تورن کړ. په ورته وخت کې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت ویان عبدالوحید خوري ویل د بلوچستانو حقوق باید د ملګرو ملتونو د منشور اصول په رڼا کې ورکړل شي. نور تفصیل د جیسا پیپر اپور کې
په ایران او پاکستان کې له ازادي غوښتونکو ډلو په ځنګړي ډول بلوچستان د ملاتړ غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې بلوس بلتون غوښتونکو له ویل سره په دې خوا له پاکستان څخه د بلوچستان د آزادولو په مبارزه کې دي. د افغانستان د ملي مشارکت ګوند مشر نجیب الله کابلی د یک شنبه په ورځ په کابل کې یوې ناستې ته په وینا کې ویل چې پاکستان د یوې منظمې پالیسۍ له مخې کوښښ کوي چې بلوچستان وځپي. د پر افغان حکومت غږ وکړ چې له دغو ډلو ملاتړ وکړي.
جدن تقاضا داریم که به آزادی خواهان کشورهای همسایه ما
زموږ جدي غوښتنه ده چې زموږ د ګاونډیو هیوادونو آزادی غوښتونکو ډلو ته باید دفتر او نمائندګي ورکړل شي، او همدارنګه وو مغوښتل چې په پاکستان کې خپل ورونو بلوچستان او ایران مجاهدین خلق او ایران آزادی غوښتونکو ته دا پیغام ورکړو چې دلته افغانستان کې ستاسو ورونو ستاسو مبارزه مشروع کړي او باید له داسې ظالمو حکومتونو خپل خپلواکي واخلي. موږ تاسو ته د خپلواک هیواد حق درکوو.
حق یو کشور مستقله بر شما میتیم.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د بلوڅو د بشري حقوقو سازمان چې د بلوچستان د بلوسمیشتو سیمو کې فعالیت کوي په خپل راپور کې دا کړی چې په بلوسمیشتو سیمو کې په پوځي عملیاتو کې دوی په مرموز ډول وژل کیږي. د سازمان په خپل راپور کې په بلوسمیشتو سیمو کې پر بشري ضد اعمالو اندېښنه ښودلې او تورې پورې کړی چې د پاکستان امنیتي ادارې په بیلابیلو پلمو د عملیاتو په نتیجه کې بلوس ځوانان په مرموز ډول وتښتوي او بیا یې وخت په وخت د ترهګرو په نامه په جعلي نښتو کې ووژني. د بشري حقوقو سازمان هم په کراتو د بلوچستان په بلوس میشتو سیمو کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی او د پاکستان له سترې محکمې غوښتنه کړې چې په دې ایالت کې د بشر ضد اعمالو مخه ونیسي، خو پاکستان تل دا ادعاوې رد کړې دي. بلوچستان چې ایران او افغانستان سره پوله لري د طبیعي ګازو مهمې زیرمې لري، خو بیا هم د پاکستان یو له تر ټولو بې وزلو ایالتونو ګڼل کیږي. بلوس مبارزین په دې نظر دي چې له طبیعي منابعو ډک خاورې د پاکستان له خوا تر استعمار لاندې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت ویان عبدالوحید خاوري ویل د بلوسانو حقوق باید د ملګرو ملتونو د منشور او اصولو په رڼا کې ورکړل شي.
خبر دا وی چې د بلوڅ ورونو قومونو حقوق د ملګرو ملتونو د منشور د اصول په رڼا کې ورکړ شي، موږ په سولېز ډول د خپل پښتنو او بلوڅ او نورو ترنو قومونو د حقوقو اعاده کول غواړو.
نو موري ویل افغانستان له ګوندیو هیوادونو سره په سولې کې ژوند کول غواړي، خو د ملګرو ملتونو په سازمان هم غږ وکړ چې د بلوڅانو حقوق ته درناوی وکړي.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته غوږیست. وخت هم 4 بجې او 10 دقیقې شوې. نوریاس نوري د دې سات د مهمو خبرونو لنډې.